څلور بجې شوې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. السلام علیکم قدر منوریدونکو، تاسو د ازادي راډیو د یوې بلې یو ساعته خبرونه اوریدو ته رابلم. د خبرونه زه احمد تکل د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ولسی جرګې نن پریکړه وکړه چې د هیواد د امنیتي ادارو مشران به د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د لاسلیک شوي تفاهم لیک په اړه ځواب ویلو ته احضاروي. د دې خبرونې په راپورونو کې به د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه خپره کړو. همداراز دوه اونیز پروګرامونه خپروو، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې یوې ایرانۍ ورځپاڼې د سپاه پاسداران ځواک د یو مقام له قوله لیکلي چې متحدو ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته د رمادي ښار د نیولو اجازه ورکړې، او د روسیې مرستیال صدراعظم د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړي چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. نړیوال خبرونه په څو شیبو کې راځي. سمدستي ناجیه ساپۍ د افغانستان کورنۍ خبرونه اوروي.
دا هم تر دې مهاله د مهمو خبرونو سره ټکی. د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 25 زیات ټپیان دي. د آسیا د زړه هیوادونو د 15م کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه، او د ولسی جرګې غړي یو ځل بیا د پارلماني انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. د خبرونو تفصیل. راپورونه وایي چې د زابل په نننۍ انتحاري حمله کې 15 کسان وژل شوي او له 25 نور زیات ټپیان دي. دغه خبره اسوسییټډ پریس خبري اژانس د زابل د چارواکو په حواله کړې ده. دغه حمله نن د یو مازدا موټر په وسیله په کلات ښار کې د ولایتي شورا پر ودانۍ وشوه. بل لورته د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 8 کسه د ولایتي شورا غړي دي او نور عام خلک دي. د آسیا زړه هیوادونو د 15م کنفرانس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په اسلام آباد کې پیل شوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي قادر یار خان په دې اړه د ازادي راډیو مرشال برخې ته وویل چې د بهرنیو چارو سکرټر اعزاز چودري او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرستیال حکمت خلیل کرزی په ګډه د دې غونډې مشري کوي.
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کومو ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وې د هغې ټولو نمایندګان په دې غونډه کې موجود دي.
په دې غونډه کې پر سیمه ییزو موضوعاتو او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د سولې په مسلې خبرې کیږي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او د دې جرګې غړیو یو ځل بیا له حکومت څخه وغوښتل چې د ولسی جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي. د دې جرګې مشر نن د نورو مسایلو ترڅنګ وویل که چیرې ولسی جرګه خپل مشروعیت له لاسه ورکړي، نو دا کار به د خلکو استازیو ته د منلو وړ نه وي. تر دې مخکې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی بیا ویلي چې د ولسی جرګې انتخاباتو لپاره 80 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. او د خی حکومت ولای په برخه کې د ولسمشر ځنګړی استازي د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې د ملکی خدمتونو اداره دي نه سیاسي کوي. احمد ضیا مسعود نن د ملکی خدمتونو انسټیټیوټ کې د دغه ادارې د لیدلو پر مهال د یادې ادارې کاري خدمتونه د پام وړ وبلل. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له جنقال کوزی اوري.
یوې ایرانۍ ورځپاڼې د دې هیواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق رمادي ښار ونیسي. د ایران د جوان ورځپاڼه چې سپاه پاسداران ته نږدې ورځپاڼه ګڼل کېږي، نننی راپور یې وروسته له هغې خپور کړ چې د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر د عراق پوځ تورن کړ چې د جګړې اراده نه لري. رمادي ښار د مې په 12مه د اسلامي دولت وسلواله ونیوه، او دا د عراق د پوځ لپاره یو ستر پشاتک دی. جوان ورځپاڼې د قدس ډلې د مشر جنرال قاسم سلیمانی له خولې لیکلي امریکا هیڅ نه دي کړي چې د رمادي ښار پر لور د بنسټپالو د وړاندې تګ مخه ونیسي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی هم د امریکا د دفاع وزیر د څرګندونو پر وړاندې غبرګون ښکاره کړی، او بی بی سی سره مرکه کې وویل زه د کارتر په څرګندونو حیران شوم. مقصد مې دا ده چې نوموړی د عراق ډېر ښه ملاتړی دی. زه باور لرم چې ده ته غلط معلومات ورکړل شوي دي. په عین حال کې د عراق حکومتي ځواکونه او سنی قومي ملیشي وایي هغه سیمې بیرته نیولې چې تېره اونۍ د اسلامي دولت ډلې نیولې وې، او د رمادي پر لور حرکت ته دوام ورکوي. سیمای سونی قومی مشر امیر الفهدوی د یک شنبه پر ورځ ویلی و ګډو ځواکونو د رمادي ښار د ختیځ په لس کیلومترۍ کې حسیبه ښارګوټی بیرته نیولی دی. د روسیې د صدر اعظم مرستیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د وویل ټانکونه ویزې ته اړتیا نه لري. روګوزین چې د روسیې د پوځي صنعت څارنه کوي په سختو خبرو مشهور دی. روګوزین د روسیې د دولتي تلویزیون د خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اروپا او امریکا په شمالي قطب کې د روسیې د حضور په اړه اندېښنې لري وویل زه تل په دې اړه ټوکې کوم که چیرې دوی موږ ته ویزې رانه کړي موږ د بندیزونو په لیست کې ونیسي ټانکونه خو ویزو ته اړتیا نه لري. روسیې په شمالي قطب کې ستر پوځي تمرینات پیل کړي. دمیتری روګوزین چې له دې مخکې په ناټو کې د روسیې سفیر و د 2014 کال مارچ میاشت کې د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق له امله د امریکا د خزانې وزارت او اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې داخل کړ. تیر کال چې کله اروپایي اتحادیې د روګوزین د سپرلۍ الوتکې ته د رومانیا له فضا څخه د تیرېدو اجازه ورنه کړه ده ولیکل چې بل ځل به زه په بم غورځوونکې الوتکه کې الوتنه وکړم. د روګوزین د دې خبرې پر وړاندې د رومانیا د بهرنیو چارو وزارت سخت غبرګون ښکاره کړ او دا یو جدي ګواښ وباله. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزان لویدیځ ولایت شینجنګ کې یو سولیه وتیا تروریستي ډلې ځپلي. د چین دولتي خبري اژانس وایي د دې تروریستي ډلو په ماتولو سربیره یو 112 مشکوک کسانو چې د شینجنګ ولایت د پولیسو تر تعقیب لاندې ول ځانونه تسلیم کړي. د شینجنګ ولایت د نفوسو زیاته برخه یو غوریان دي او په دې وروستیو کلونو کې د شخړو او حملو له امله په دې ولایت کې په سلګونو کسان وژل شوي. په بهر کې اوسیدونکي یوغوري ډلې وایي د چین حکومت په شینجنګ ولایت کې د یوغور مسلمانانو پر ضد ظالمانه پالیسۍ پر مخ وړي او دغه راز د مسلمانانو په عبادت او کلتوري فعالیتونو یې محدودیتونه لګولي دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیرا پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولي. د اسلامي دولت ډلې پالمیرا ښار چې د نړۍ د رومیانو د تمدن ډېر مهم لرغوني اثار پکې دي تېره اونۍ نیولی وه. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي د مې له 14 راهیسې په دې ښار کې د کوچنیانو په ګډون لږ تر لږه 211 کسان اعدام شوي. دا څارونکي ډله وایي د اسلامي دولت وسلوالو په ښار کې شاوخوا 600 عسکر او حکومت پلوي جنګیالي نیولي. دا ښار د مرکز دمشق او حمص پر څلور لارې پروت دی. د سوریې د بشري حقونو څارونکي ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي د سوریې هوایي ځواک نن په پالمیرا ښار کې د پوځي استخباراتو د ودانۍ او د ښار د روغتون په ګډون پر یو شمېر هدفونو بمباری وکړي. د عربی متحده اماراتو په بشری مرستو بار یوې کښتۍ خپل 468 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول. په دې ښار کې د جګړو له امله په زرګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او یو بشري بحران یې رامنځته کړی دی. د عربی متحده اماراتو په دې مرستو کې دارو درمل او خوراکي مواد شامل دي. په دې ښار کې د جګړو له امله 1545000 کسان له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي او مرستو ته اړتیا لري. د حوثي شیعه یاغیانو چې د پخواني جمهور رئیس علي عبدالله صالح ملاتړ ورسره دی او د اوسني جمهور رئیس ابو رابو منصور هادي جنګیالیو ترمنځ د جګړو له امله عدن ښار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د حوثي شیعه ځواکونو پر هدفونو هوایي حملې کوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي د مارچ له وروستیو راهیسې په عدن کې تر 2000 زیات کسان وژل شوي دي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خپرو. باورې چې ولسی جرګه وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ شوی تفاهم د منلو وړ نه دی او د امنیتي ادارو مسؤلان دې په دې اړه د ځواب ویلو لپاره د جرګې غونډې ته حاضر شي. د آسیا زړه هیوادونو د کنفرانس د اهمیت په اړه چې د تدارک غونډه نن په اسلام آباد کې جوړیږي یو تحلیلي مطلب لرو. د افغانستان بانک د افغانۍ د بیې راټیټېدو له کبله اندېښنو ته ځواب وایي او وایي چې د بازارونو اداره د حکومت په لاس کې ده.
خلق دې تشویش نه کوي، کافي منابع لرو. هر وخت چې وغواړو د قیمتونو د راکته کولو دپاره مونږ مداخله کوو.
نور راپورونه او نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه لرو او بیا به پر یوه ناوړه دود بحث وکړو. ځینې کورنۍ د دې پر ځای چې ناروغې مېرمنې ډاکټر ته بوځي کوډګرو ته یې ورولي.
مریض چې بې وشه یي فشار یې ډېر جګي، هغه په لښتم وهي وایي دا دم کړي لښتې دي مونږ یې وهو د پیریان دي مونږ یې بس وهي ته هغه اندازې وایي هېڅ دا ودانې لښتې ورته یي هغه لښتې ټوټه ټوټه شي.
په دې اړه په نیمه نړۍ 19 پروګرام کې بحث کوو چې په دوهمه نیمایي کې د یو کلی زرغګونه د ډرامې له یوې نوې برخې سره خپرېږي. دا ازادي راډیو ده. د ولسی جرګې یو شمیر غړي وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره که څه هم افغان حکومت تفاهم لیک لاسلیک کړی خو دوی ته د منلو وړ نه دی. د دې جرګې اداري هیئت نن په عمومي غونډه کې پریکړه وکړه چې د ملي امنیت سلاکار د ملي امنیت د ادارې مشر او مرستیالې باید په دې اړه دوی ته وضاحت ورکړي. ولسی جرګه په داسې حال کې دا افغان چارواکي جرګې ته رابولي چې حکومت وی له آی ایس آی سره تړون وروستی شوی نه دی او لا هم کار پرې روان دی. صفی الله ستانکزای او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د افغان حکومت د استخباراتي اطلاعاتو تفاهم لیک د دغو هیوادونو د ملي امنیت مرستیالانو لاسلیک کړی دی. د دې جرګې غړیو د دوشنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل که څه هم دا تفاهم لیک له مخکې لاسلیک شوی او حقوقي اعتبار لري خو چارواکي باید دوی ته وضاحت ورکړي. د خلکو استازي وویل چې له آی ایس آی سره تفاهم لیک په داسې حال کې لاسلیک شوی چې ولسمشر او اجرایه رئیس هم له مخکې بې خبره پرېښودل شوی وو او په دې کار کې ډېره ناهمغږي موجوده وه. ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو غړي عبدالقیوم سجادی عمومي غونډې ته د تیرې ورځې د سری غونډې د ریپورت د لوستلو پر مهال د یاد تفاهم لیک د لاسلیک کېدو مسأله یاده کړه. که څه هم د ملي امنیت رئیس وویل چې دا تفاهم لیک الزامي نه دی ځکه چې رئیسانو لاسلیک کړی نه دی، مرستیالانو دا کار کړی. دا چې مرستیال د خپلې ادارې په استازیتوب دا کار کړی دا مهمه نه ده چې دا تفاهم لیک الزامي دی که نه، خو اصلي خبره دا ده چې دا تفاهم لیک د ادارې د مرستیال په لاسلیک سره حقوقي اعتبار خپل کړی دی. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون رئیس میرداد نجرابی وویل د پاکستانی استخباراتو په لاس د افغان امنیتي منصوبینو روزنه جلا غوښتونکو نه ملاتړ او د پاکستان دښمن د افغانستان دښمن بلل هغه مسایل دي چې له امله دا تفاهم لیک دوی ته د منلو وړ نه دی. د ولسی جرګې د یادو درې کمیسیونونو استازو وویل چې افغان حکومت تر اوسه پورې هم دا تفاهم نامه دوی ته نه ده سپارلې او تیره ورځ د ملي امنیت رئیس هم له دوی سره په لیدنه کې له ځانه سره نه و وروړي. ولسی جرګې په داسې حال کې له آی ایس آی سره د افغان حکومت د تفاهم لیک د لاسلیک مسله یادوي چې د ملي امنیت ادارې د یکشنبې په ورځ په یو بیان کې د دغه تفاهم لیک وروستي کېدل او لاسلیک رد کړ. د ادارې وویل چې د یاد تفاهم لیک په اړه بحث روان دی او د سیاسي او جهادي مشرانو او ملي شورا نظریات به پرې واخیستل شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي بیا د دوشنبې ورځې د غونډې په پای کې وویل چې له افغان ولسمشر سره یې په یوه غونډه کې دا مسله یاده کړې او هغه ژمنه کړې چې په دې برخه کې له پوره احتیاطه کار اخلي. ښاغلی ابراهیمي وویل د دې لپاره چې له آی ایس آی سره د تفاهم لیک په اړه وکیلان هم پوه شي ښه ده چې چارواکي په دې اړه عمومي غونډې ته ورشي. جمهور رئیس وویل چې د غونډې د ټولو ګډونوالو نظریات واورېدل شول او په اړه یې محتاط یو. هغه وویل چې د یوې مسودې په حد کې ده او له هغې پورته څه نه دي موجود. زما په نظر د ولسي جرګې د اهمیت په پام کې نیولو سره دا چارواکي یو ورځ راوغواړو چې موږ ته معلومات راکړي او له هغې وروسته د دغه تفاهم لیک په اړه تصمیم نیسو. د ولسي جرګې رئیس وویل د دې لپاره چې له پاکستان سره دا تفاهم لیک حساس دی باید په اړه یې ښکېلې خواوې له پوره غوره کار واخلي. له آی ایس آی سره د معلوماتو د تبادلې تفاهم لیک په داسې حال کې لانجې زیږوي چې ځینې کارپوهان په دې اړه د بیا کتنې سپارښتنه کوي او وایي که یې خنډونه حل شي کیدای شي د دغه تفاهم لیک په اساس پاکستان له تروریزم سره په ګډه مبارزه کې یو څه مرسته وکړي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
د حقوقي چارو یو شمیر څېړونکي وایي له آی ایس آی سره د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تفاهم لیک په برخه کې بشپړ حقوقي پړاوونه نه دي پلي شوي. دوی وایي د افغانستان د اساسي قانون له مخې ولسمشر حق لري چې یا خپل یا بل چا ته واک ورکړي چې هوکړې لیکونه لاسلیک کړي او له هغه وروسته یې د رد یا تایید لپاره ولسی جرګې ته واستوي. د حقوقي چارو له افغان کارپو سمر سیرت سره صفی الله ستانکزی پر همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له آی ایس آی سره د تفاهم لیک د لاسلیک په اړه د ولسی جرګې اندېښنه څومره پر ځای ده.
اول قدم کې د افغانستان د اساسي قانون د تګوشتتمې مادې د دغه ولسمې فقرې په اساس باندې رئیس جمهور د دغه تفاهم لیک یا دغسې لیکونو یا دغسې نورو معاهداتو لپاره یو کس ګماري هغې ته اعتبار لیک ورکوي او هغه سړی هماغه د مربوطه ادارې سړی قانوني صلاحیت بیا لري چې هغه امضا کړي. په دې معنا چې په خپله رئیس جمهور دا امضا کړی ده. بیا عین موضوع چې کله رئیس جمهور دغسې یو هوکړه لیک دپاره د اعتبار لیک یو چا ته ورکړي نو بیا په دویم قدم کې دغه هوکړه لیک یا دغه معاهده د څېړلو دپاره ولسي جرګې ته راځي. د رد او د تایید صلاحیت زیرته ولسي جرګه لري چې یا یې رد کړي یا یې تایید. مګر د رد دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري او د تایید دپاره هم باید ځانګړي دلایل ولري. زه نه پوهېږم چې دغه تفاهم لیک چې د افغانستان د ملي امنیت د مرستیال لپاره او د پاکستان د اسیا لپاره امضا شوی ده ولې دغه پروسیجر نه تایید کوي چې هغه ولسي جرګې ته راشي او یا ولی و رئیس جمهور دې پر څوک برل نه نشته چې د موارد د اساسي قانون پښتني کړی ډیر واضح صراحت
خغل سیرت څومره دغه د ولسی جرګې د وکیلانو اندېښنې پر ځای دي چې دغه تفاهم لیک په اول سر کې غوښتل کېدل چې سری پاتې شي او افشا نشي واقعا د دوی دغه اندېښنې څومره د اهمیت وړ دي څومره رښتیا دي څومره په حق دي دغه د دوی اندېښنې او که دغه سي مسایل چې دوی مطرح کړي چې ګوا کې د ایسای لخوا د افغان امنیتي منسوبینو روزنه او د جلاغښتونکو نه نملاته چې په غیر ډله کې د ډیورنډ کرښې د رسمیت پیژندلو مسله هم یادیږي څومره دغه خبرې بالاخره ستونزمنې تمامیږي
وګورئ که چېرته دغه تفاهم لیک زه خپله د متن له تروسه فکر کوم له تروسه به هېڅ شام نه یې لوستلی او ما خپل هم د دې تفاهم لیک متن نه دی لیدلی چې په موضوع متن کې به څه شي خو د دغه افواهاتو د خبرو نه داسې معلومیږي که چېرته په دغې پیمانه باندې د تفاهم لیک وي او ولسي جرګه په جریان کې نه وي ولسي جرګه د تایید او د رد دپاره تسلیم ونیسي کاملا د دوی اندېښنې په ځای دي د دوی صلاحیت د افغانستان اساسي قانون دي چې دا صلاحیت ورکړی دی دغه تفاهم لیک چې په دغومره کچه باندې دی چې دلته واقعا د افغانستان او د پاکستان ترمنځ دغه توره کرښه د ډیورنډ کرښه پکې مطرح کېږي
افغان کارپو سمر سیرت چې له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د وروستي تفاهم لیک په اړه چې له مخې به یې دواړه ادارې یو بل ته د تروریستي ډلو په اړه معلومات ورکوي خپل نظر څرګندوو
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د آسیا د زړه هیوادونو کنفرانس یا د استانبول پروسه د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو د مرکز رئیس فرامرز تمنا وایي افغان حکومت توانیدلی چې د دې بهیر له لارې د سیمې هیوادونه ګډو ګواښونو او مسؤلیتونو ته متوجه کړي خو یو شمیر کارپوهان په دې اړه متفاوت نظر لري قسیم سلمال کتنه ورته کړې
په داسې حال کې چې پاکستان د دوشنبه پر ورځ د آسیا د زړه هیوادونو یا د استانبول د پروسې د پنځمې ناستې د یوې مقدماتي غونډې کوربه دی د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا بهیر د افغانستان لپاره ښې لاسته راوړنې لري د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس فرامرز تمنا د دوشنبه پر ورځ د همدې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د استانبول پروسه د سیمې د هیوادونو ترمنځ د اعتماد جوړونې لپاره یو ښه فرصت دی
تاکنون پیشرفت‌های قابل ملاحظه‌ای صورت گرفته همی که فعلا
تر اوسه د پام وړ پرمختګونه سوي دي دا چې افغانستان اوس د سیمې له نورو هیوادونو سره د ګډو ګواښونو په وړاندې مبارزه کوي د آسیا د زړه هیوادونو یا استانبول پروسې غړي د اعتماد جوړونې له لارې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکاریو د جلبولو په هڅه کې دي شغل تمنا ویل کوم ستونزې چې اوس مهال د سیمې هیوادونه اور سره مخامخ دي لامل د افغانستان شخړې نه بلکې سیمې زی ریښې لري د دغه بهیر د پنځمې غونډې مقدماتي ناسته د دوشنبه پر ورځ په اسلام آباد کې جوړیږي چې د افغانستان له لوري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی پکې ګډون لري په اسلام آباد کې د افغان سفارت چارواکي وایي چې د دوشنبه ورځې په غونډه کې به د آسیا د زړه د هیوادونو د کنفرانس د 12 غړي هیوادونو پر استازو سربیره دغه بهیر د 14 ملاتړ کوونکو هیوادونو استازي او همدارس د 12 سیمه ایزو او نړیوالو ټولنو استازي برخه واخلي د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د استانبول د پروسې د پنځمې غونډې اجنډا د غړي هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو پیاوړتیا او له نوو ګواښونو سره د مبارزې لپاره د ګډو همکاریو جلبول دي د استانبول افغانستان محور پروسه د لومړي ځل لپاره په 2011 میلادي کال کې د ترکیه په استانبول ښار کې جوړه شوه چې هدف یې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي همکارۍ رامنځته کول او د ثبات ټینګښت دی د افغانستان په ګډون 15 هیوادونه د دغه بهیر غړي توب لري چې پاکستان ایران تاجکستان ترکمنستان ازبکستان قزاقستان قرغزستان هند روسیه آذربایجان ترکیه چین متحده عربی امارات او سعودي عربستان دي دغه راز 14 نور هیوادونه او 12 نړیوالو سیمه ایز سازمانونه ملاتړ کوي د دغه پروسې څلورمه غونډه تیر کال په چین کې جوړه شوې وه خو دا او دته نور نړیوال کنفرانسونه د افغانستان لپاره څه لاسته راوړنې لري همدا موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوه او د افغانستان لپاره د امریکا د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز له رئیس روح الله امین سره مطرح کړه
شکی نیست که قدرت‌های منطقه‌ای مثل ترکیه
په دې کې هیڅ شک نشته چې د سیمې قدرتونه لکه ترکیه او اوس د سیمې بل مطرح قدرت پاکستان خپلې اجنډا ولري، خو موږ ممکن د دا ډول پروګرامونو یوازینی ګډون کوونکی اوسو چې په ډېرو کمو لاسته راوړنو حیران کېږو او معمولا خالي لاس بیرته راګرځو. ښاغلی امین وایي د افغان حکومت بل سترایب دا دی چې د افغانستان په اړه د نړیوالو غونډو پریکړې نه تعقیبوي او یوازې په ژمنو او خبرو اکتفا کوي. کارپوهان وایي چې د سیمې له هیوادونو څخه د افغانستان د ثبات لپاره د عملي او صادقانه ژمنو اخیستل ډېره مهمه ده او افغان حکومت باید په نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره کوشش وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ وروستی تفاهم لیک بیا هم د اکثرو اسمسونو د پیغام مهمه موضوع ده. محمد زکریا زکی له هلمند ولایت څخه لیکي، د افغانستان د ملي امنیت مشاور حتیف حنیف اتمر وبخی باید د ولسی جرګې استجوابیا غونډې ته راوبلل شي څو له پاکستان سره د امنیتي استخباراتي تړون په هکله معلومات ورکړي. عبدالرحمن بړیس له کندهار لیکي، د دې امنیتی تړون لپاره د ریفرندم وشي په ټول افغانستان کې. له نورستان ولایت څخه قاری محمد مدنی لیکي، د افغانستان د حکومت دا کار چې پاکستانی استخباراتي شبکو سره د همکارۍ تړون لاسلیک کړی یو ستره تیروتنه ده، ځکه چې پاکستان هیڅکله د افغانانو په ګټه کار نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې بې ثباتۍ ته لمن وهلې ده. او محمد اخلاص له میوان ولسوالۍ څخه لیکلي، زما له ولسمشر څخه دا هیله ده چې قومي ملیشې دې نه مسله کوي چې دا به په هیواد کې د بدبختۍ یو لوی عامل شي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. اوس هم نور موضوعات. د افغانستان بانک چارواکي د ډالرو په وړاندې د افغانۍ د بیې راټیټېدو عوامل په نړیوالو بازارونو کې د ډالرو د بیې لوړېدل او په هیواد کې روانانه امنی بولی. د دې بانک سرپرست خان افضل هډوال نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا د اندېښنې وړ خبره نه ده، ځکه دوی پر بازارونو بشپړ کنټرول لري او د اړتیا په صورت کې به مداخله هم وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد وایي که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي د افغانستان حکومت او عام ولس لپاره ناوړه مالی او اقتصادي عواقب ولري. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو پر وړاندې د افغانیو د بیو ټیټېدو خلک اندېښمن کړي، خو د افغانستان بانک دا یو موقتي ستونزه بولي او وایي دا ستونزه به هواره شي. په دې وروستیو دوو اونیو کې د افغانستان په بازارونو کې د ډالرو په مقابل کې د افغانیو بیې په بېسارې توګه راولوېده او د افغانستان بانک مسؤلین یې علت په نړیوالو بازارونو کې د ډالر لوړېدل او د هیواد دننه نامني بولي. د افغانستان بانک سرپرست خان افضل هډوال د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د پیسو په بازار بشپړ کنټرول لري.
خلک دې تشویش نکړي، کافي منابع لرو، هر وخت چې وغواړو چې نرخ په قیمتونو باندې تاثیر لرلی دی، د قیمتونو د راکته کولو دپاره مونږ مداخله کوو. چیشی چې مهم دی، خپل ډالر په بین المللي بازار کې لوړ تللی دی، په افغاني کې تاثیر موقت و. تاسو ولیده چې څو ورځې مخکې یو شپېته اشاریه دېرش ته رسېدلې و، نن 9.50.40 ته راولېده.
د کابل د صرافانو ټولنه وایي چې نږدې یو میاشت وړاندې یو ډالر 5.50 افغانۍ پلورل کېده، خو د یک شنبې په ورځ دغه بیه 1.50 پولو ته لوړه شوه. د افغانستان بانک وایي چې د دوشنبې په ورځ د کابل په بازارونو کې د یو ډالر بیه 9.50 پولو ته راښکته شوې ده. د یاد بانک چارواکي زیاتوي د افغانیو رالوېدلو بل علت په افغانستان کې د حج مراسمو لپاره له بازار څخه د 115 میلیونو ډالرو راټولول هم دي. د دې بانک چارواکي وایي چې په ټولیز ډول په تیریو کال کې د ډالرو بیه د افغانیو په وړاندې 4.8% لوړه شوې ده، چې دا د سیمې په کچه تر ټولو ټیټه بیه ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان دا د اندېښنې وړ خبره بولي او د افغانستان بانک چارواکو ته سپارښتنه کوي چې باید په بازار کې مداخله وکړي. د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد حسیب الله موحد ازادۍ راډیو ته وویل که وضعیت همداسې دوام وکړي نو امکان لري ناوړه اقتصادي عواقب ولري.
بسیار بزرگ است.
دا یو لوی ستونزه ده. د دې باعث کیږي چې د افغانۍ ارزښت راکته شي. په لومړی سر کې دولتي مامورین ورنه متاثر کیږي، د دوی حقیقي عاید کمیږي، د رانیولو توان له لاسه ورکوي. دا کار جدي اقتصادي ستونزې رامنځته کوي. کله چې په بازار کې تقاضا کمه شي، ورسره په بازار کې جنس کمیږي، چې دا هم په مولد او هم مستهلک ناوړه تاثیر اچوي.
په ورته وخت کې د افغانستان بانک وایي چې دوی کافي مالی زیرمې لري او ډاډ ورکوي چې د اړتیا په صورت کې به مداخله وکړي. دوی له ملي سوداګرو هم غواړي چې د وارد شویو مالونو په بیه کې د ژر لوړوالی نه راولي، ځکه دا کار خلک اندېښمنوي. کارپوهان وایي افغانستان بانک باید په دوامداره توګه په مارکیټ کې د افغانیو او بهرنیو اسعارو انډول وساتي، څو سوداګر او مستهلکین زیانمن نه شي. دوی له افغانستان بانک غواړي چې بازار ته د ډالرو ارزښت زیات کړي، تر څو افغانۍ په بازار کې خپل ارزښت وساتي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له اوو د ماښام تر اوو ورځې د اونۍ خپرېږي. د ماښام په اوو بجو د ازادي راډیو د خپرونو له پای ته رسېدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ماښام له اوو د سهار تر اوو د امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اوریدای شئ، او پشیبه پشیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبرولای شئ. د خبرونې په دوام کې به د ایران د اټومي پروګرام د یو مسؤول مرکچی له قوله واورئ چې ویلي دي چې هیواد باید د ملګرو ملتونو څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. خو له هغه مخکې په یمن کې د روانې جګړې د ختمولو لپاره د ملګرو ملتونو کنفرانس ځنډېدلی. تر دې مخکې په دې اړه چې د یمن په جګړه کې له ښکېلو لورو څخه به کوم لوری په دې کنفرانس کې برخه اخلي زیاتېدونکې بې باوري موجوده وه. په دې اړه د فرانسې خبري اژانس د راپور جزئیات اجمل اند اوروي.
ټاکل شوی وه چې د یمن د سولې په اړه دا کنفرانس پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې پیل شي، خو د ملګرو ملتونو یو چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی د فرانسې خبري اژانس تایید کړی چې دا کنفرانس ځنډول شوی. نوموړي په دې اړه چې ولې ځنډول شوی جزئیات نه دي ورکړي. د یمن تبعید شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ته یو لیک استولې، او په هغې کې په دې کانفرانس کې د د حکومت د ګډون لپاره خپلې غوښتنې وړاندې کړې وي. په دې غوښتنو کې ټینګار شوی و چې شیعه حوثي وسلوال د له هغه سیمو چې نیولې دي په شا شي. کله چې د مارچ په میاشت کې حوثي اغیانو په ساحلي ښار عدن کې چې د منصور هادي پوخ مارشل دی پرمختګ وکړ، نوموړی له خپل حکومت سره یو ځای د سعودي پایتخت ریاض ته وتښتید. د یکشنبې په ورځ په ریاض کې د یمن لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي اسماعیل شیخ احمد سره په خبرو کې نوموړي یو ځل بیا پر خپل دریځ ټینګار وکړ. د یمن د تبعیدي ولسمشر وویل په یمن کې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د اپریل د میاشتې د پریکړه لیک د بشپړ عمل کېدو غوښتونکی دی. په دې پریکړه لیک کې له حوثي وسلوالو غوښتل شوي چې نیول شوي سیمې دې خوشې کړي او هغه وسلې چې له پوځ او نورو حکومتي ادارو یې نیولي باید بیرته وسپاري. د منصور هادي د حکومت یو ویان راجابادي هم د فرانسې خبري اژان سویلی چې د خبرو اترو د پایل لپاره باید د امنیت د شورا پریکړه لیک عملي شي. نوموړي مخکې له دې چې د جنیوا د سولې د خبرو اترو د ځنډیدو اعلان وشي ویلي وو، په اوسنیو شرایطو کې دا ستونزمنه ده چې د پنجشنبې په ورځ په جنیوا کې د سلام مشورې په غونډه کې برخه واخیستل شي. رپورټونه وایي چې په یمن کې وروستیو جګړو 15,500 کسان بې کوره کړي، او سره له دې چې تېره اونۍ د اوربند نه په ګټې ځینې مرستې دغه هیواد ته ورسول شوې، خو بیا هم ګڼ خلک د اوبو، برېښنا او سون د موادو په څیر د لومړنیو اړتیا وړ موادو نه بې برخې دي. ویل کېږي هغه کښتۍ چې د اماراتو لخوا 460 ټنه بشري مرستې پکې بار وي، د یکشنبې په ورځ عدن ته رسېدلې. په عدن کې د بشري مرستو یو تنظیموونکي ویلي چې متحده عربي اماراتو تېره اونۍ هم 1200 ټنه خوراکي مواد استولي وو. عدن د حوثي اغیانو او د تبعید شوي حکومت د پلوي پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې سخت ځپلې، او دغلته ولسي خلک بیړنیو بشري مرستو ته اړ دي. د بلې خوا د سعودي عربستان په مشرۍ د پوځي ایتلاف لخوا په تېرو دوو ورځو کې هم په سنا او د یمن په نورو سیمو کې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي پوځیانو پر مورچلو بریدونه روان وو.
په یمن کې د جګړې د ختمولو په مقصد د ملګرو ملتونو د کنفرانس د ځنډېدو په اړه راپور مو اورېده.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمېرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمېره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
خپل اس ام اسونه د افغانستان د مختلفو موضوعاتو په اړه راولېږئ او بیرته یې له ازادۍ راډیو اورئ. دا وخت د مازدیګر 4:30 دي. قدرمنو اوریدونکو، د خپرونې په دوام کې د یو کلی زرغګونه ډرامې یوه نوې برخه او همداراز د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام نیمه نړۍ خپرو. خو اوس سمدستي له جان اقا الکوزي څخه د مهمو خبرونو لنډیز واورئ.
د زابل په مرکز قلات کې نن د ولایتي شورا په ودانۍ د یوې انتحاري حملې له امله 15 کسان مړه او له 2 زیات ټپیان شوي دي. د آسیا زړه هیوادونو د 5 کانفرنس لپاره مقدماتي غونډه نن د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې پیل شوه. د افغانستان د ولسي جرګې ادارې هیئت او د دې جرګې غړو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې د ولسي جرګې د انتخاباتو دقیقه نیټه دې مشخصه کړي. یو ایرانی ورسپاڼې د دې هېواد د سپاه پاسداران د قدس څانګې د رئیس له خولې لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتو اسلامي دولت ډلې ته اجازه ورکړې وه چې د عراق ارامادي خر ونیسي. د روسیې د صدراعظم رسیال دمیتری روګوزین د لویدیځ هغه اندېښنې رد کړې چې وایي مسکو په شمالي قطب کې خپل نفوذ زیات کړی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین نن د پولند د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د انجی دودا د بری مبارکي وویل او له دې هېواد سره د اړیکو د رغولو غږ وکړ. چینایي چارواکي وایي په تېر یو کال کې په ستونزمن لویدیځ ولایت شینجنګ کې 131 روسي ډلې ځپلې دي. څارونکي وایي د سوریې حکومتي جنګي الوتکو نن سهار د مرکزي ښار پالمیره پر شاوخوا کې لږ تر لږه 15 هوایي حملې وکړې او په هغو ودانیو بمباری وکړې چې د اسلامي دولت ډلې نیولې. د ایران دولتي خبری اژانس وایي تهران به په تیلو باندې د سبسایډۍ کمولو له امله د تیلو بیې په 30% پورته کړي. او د عربي متحده اماراتو په بشري مرستو بارې وي کښتۍ خپل 460 ټنه مواد د یمن د ناقراره ښار عدن بندر ته ورسول.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د تمریناتي لو په هدف بهرین ته سفر وکړ. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مسؤل علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل چې د دې تمریناتي لو په هدف د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو لپاره چمتووالی نیول دي. نوموړي زیاته کړه چې افغان ملي ټیم په دغو تمریناتي لوبو کې د بنګلاديش او لاوس د ملي ټیمونو سره دوستانه لوبې ترسره کړي. د کاظمي په خبره چې د همدې دوستانه سیالۍ په دوام ټاکل شوی د افغانستان ملي ټیم ایران ته هم سفر وکړي او د سوریې له ملي ټیم سره سیالي تر سره کړي. شاغلی کاظمي وایي چې دا تمریناتي کم فروانه اونۍ کې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به ادامه ولري. په کابل کې د معلولونو د باسکټبال پیل شوی سیالي تیر ورځ د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. په دوه سیالیو کې د هیواد شپږ ولایتونو ټیمونو ګډون کړی و چې وروستۍ سیالي د میمنې او کابل ټیمونو ترمنځ ترسره شوه چې د کابل ټیم په ګټه پای ته ورسېده. د معلولینو د باسکټبال سیالۍ د تیرو دوو کلونو راپدې خوا پیل شوی چې په کورنیو او نړیوالو سیالیو کې ښه ځلېدلې ده. دغه سیالۍ د سره صلیب او د المپیک فدراسیون په همکارۍ ترسره کیږي. او په بغلان کې د شطرنج لوبو د نهو ټیمونو ترمنځ روانې سیالۍ نن 5 پړاو ته داخله شوې. په بغلان کې د شطرنج فدراسیون مسؤل نورالله عمل ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل شوی دغه سیالۍ راتلونکي چهارشنبه پای ته ورسېږي. شاغلی عمل زیاته کړه چې نن احمد فرید او عبدالمنان، نورالله او احمد فهیم خپلو منځونو کې سیالۍ کوي. د یادو سیالۍ هدف د شطرنج د منتخب ټیم لپاره د غوړو لوبغاړو ټاکل دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د ایران یو جګپوړي مقام اعلان کړی چې هیواد به د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار د ادارې څارونکو ته د دې هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې اجازه ورکړي. دا اعلان د دې هیواد د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی له هغه دریځ سره په ټکر کې دی چې تېره اونۍ ویلي وو هیچ چاته به د پوځي تاسیساتو د څارنې او د ایران د اټومي چارو له پوهانو سره د مرکو اجازه ورنه کړي. د فریبا ظاهر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس رقچی وایي هیواد یې په ځانګړو شرایطو د ملګرو ملتونو څارونکو ته اجازه ورکوي چې د دغه هیواد د پوځي سیمو څارنه وکړي. نوموړي د بهرنیو چارو له وزیر محمد جواد ظریف سره د ایران د پارلمان په هغه غونډه کې ګډون کړی و چې د تړلو دروازو تر شا وسوه. عراقچی د ایران دولتي ټلویزیون ته وویل ایران توافق کړی چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته به د دغه هیواد په پوځي سیمو کې د تنظیم سوي لاسرسي اجازه ورکوي. د ایران د پارلمان یو غړي احمد شوهانی هم چې د پارلمان په همدې غونډه کې ګډون درلود وویل د پوځي سیمو محدوده څارنه به تر سخت کنټرول لاندې او په ځانګړو شرایطو سره کېږي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس وایي د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ په تهران کې د امام حسین پوهنتون ته په وینا کې د دغه هیواد د پوځي تاسیساتو د څارنې خبره رد کړې وه.
گفتیم که اجازه نمیدیم از هیچ یک از مراکز نظامی هیچ بازرسی از سوی بیگانگان.
موږ وویل چې اجازه نه ورکوو چې د پردیو لخوا زموږ د هیڅ پوځي مرکز څارنه وسی. دوی وایي موږ تاسو له اټومي پوهانو سره مرکې کوو، یعنی څېړنې کوو. موږ اجازه نه ورکوو چې نه زموږ د اټومي پوهانو په حریم کې او نه په هر بل حساسه او مهمه برخه کې سپکاوی وسی. زه دا اجازه نه ورکوم.
من اجازه نمیدم.
د ایران دولتي ټلویزیون د غرض د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس رقچی له قبل ویلي چې وای امریکا غواړي زموږ له اټومي پوهانو سره مرکې وکړي، خو موږ هغه نه دی منلی. د ایران د اټومي چارو پوهان هم په هغه هیواد کې دننه او هم د باندې له ګواښونو سره مخامخ دي. د ایران حکومت له دغو پوهانو سره مرکې د جنایي تحقیقاتو معادل بولي. ایران او د نړۍ شپږ ستر طاقتونه یعنی امریکا، روسیا، چین، بریتانیا، فرانسه او آلمان هیله لري چې د روان میلادي کال د جون تر دېرشمې نیټې پورې د ایران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه یو وروستي توافق ته ورسیږي. لویدیځ اندېښنه لري چې ایران اټومي وسلې ته د لاسرسي هڅه کوي، خو ایران دا اداره ردوي او وایي دغه پروګرام یې سوله ییز اهداف لري.
قدرمن اوریدونکو، له دې راپور سره د خبرونې پای ته رانږدې کیږو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې لومړی د یو کلی زرغږونه د راډیوي ډرامې د یوې نوې برخې او ورپسې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو د ځانګړي پروګرام نیمې نړۍ اورېدو ته پام وکړئ.
یو کلی زرغږونه.
قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې شاغا او مقیم لاس په لاس پر رشوت ونیول شول. اوس راځي د یو کلی زرغګونه ډرامې په سلمه برخه کې واورو چې دا پر رشوت تورن کسان به وکولی شي ځان له دې تور خلاص کړي.
مقیمه جکشا، خوبونه دې بیا په لوی زندان کې پوره کړ، خوش وې ګنا.
دا څه ډول خبره کول دي سرباز؟ دا دد چیرته درنه لاړ؟
هغه خو هغه د پیسو باندې لو خوړه چې تا په جیب کې واچول. را دې خو کلا سونه دې چې ول چا کور واچو ما. او زه هغه قدر نشته رشوت خوړل او زه دا دې سره لري دي، خوش وې ګنا.
څه پلی مې څه شو کټلاندې نشته
سپلای پریدا پوش پی کلام داس رازا 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 کوم اخوا منډی واکه دیکھو راشا پوش پی کلا
وکیلا دیو تخ کده
او ورزا.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام رازا مقیمه، دلته دی مخامخ څوکی کی کینا
وکیل صاحب مریم وخت په پام کې ونیسه پوش پی کلا زم دلته د دې دروازې شاته پېره کوم.
سمه ده، ډیر وخت مون نه نیسم.
وکیل صاحب د خدای په لیاز مال دې مختوره اخلاص کا، دا په څه په لاکه راګیر شوم؟
ګوره مقیمه، ته زما مکلی ستاله حقوق نه دفاع کول زما وظیفه ده.
خو زه که درته وایم چې په هر ډول وی مال قید او زندان نه بچ کا، یو لار ورته ولټوه.
مقیمه زه ستاده جرم او عمل نه دفاع نشم کولای.
نو وکیل صاحب ما خو
ګوره ده هر وکیل دنده هم دوم روی چې د خپل ماکل له حقوقو څخه دفاع وکي، چې زیاتای ور سره ونشي او سپکاوی هم ونشي.
خه؟ یعنی ته ما د محکمې له جزا نه نشې ژغورلی؟
محکمه د قانون او شریعت له مخې جزا ټاکي، نو موږ وکیلان خو د قانون په وړاندې دیشي درېدلی.
وکیلا صاحب، دوه دقیقې نور وخت لرې، پوښ پی ګله.
ښه بس، خبرې مو ختمېږي. ګوره مقیمه، اوس وخت کم دی، نورې خبرې به پرېږدو.
زه
د دې دپاره راغلی یم چې ته خو به نور څه ویلو ته نه لرې، او نورې پوښتنې خو به تا نه نوي شوې.
نه، هماغه دوه ځله یې تحقیق رانه وکړ او بس.
تا په خپل تحقیق کې ویلي و چې ته خبر نه وې، او شاغا په خپل سر پیسې ستا د کور د دروازې شاته دروړې وې. همداسې ده؟
هو، همداسې مې ورته ویلي دي. خو که شاغا په خپل تحقیق کې ویلي وي چې مقیم پیسې رانه غوښتي دي، نو بیا
زرمینې ما دغه شخص را ونیسه، خیالو چې پکې دي. زرمینې راشه، دی ونه کې خیالو چې دي.
همای را ورنداره، ما ګلالیم ښه شاخ را نیولی.
ها، چې پریمانه نشي. ها شاګلې مامي، دا خزیره لوچا ده.
ای های امیدا، ځواني مې لاړه تیره شوه. په ونه کې به مې هغه تر ټولو شنه او د اوبو ډکه دانه لټوله.
توبه توبه،
ولې دې وخندل امیدا؟
خواښ یم لکه مور وي. ګلالۍ لور مې هم چې الوچي ټولوي، بیا چې په ونه کې چېرته خامه دانه وي هغه یې شکولې وي او وایي دا ښه تروه ده.
وکنه خو تروش الوچۍ له مالګې سره ښه خوند کوي.
لږ به د الوچۍ د سړو اوبو کې کیږدم چې یخې شي. اوهو
ګوره، ګلالۍ ټوکرۍ له شنو الوچو ډکه کړې ده.
هو نو اخر ګور دې چا ده.
اوهو
مورې، دا خبرې زما مخې ته مه کوئ.
همایرا، احمد صبر ولې داسې په منډه له کوره را ووته؟
نه پوهېږم. احمد زویه، وایي دا د کالوی غوټه د چېرته وړې؟
مورې بس دواره ته کوه، لاړم چې ملګري مې راته په تمه دي.
وای لالا پلاره، احمد لالا مې چېرته ځي؟
ګلالۍ لورې، هغه چې ویلې ځان ته مې کار پیدا کړی همالته ځي.
مور جانې لاس راکه چې ښکلې کړم.
زویا زه خدای دې مل شه، خدای دې د هرې بلا وساته.
زویا په پاک خدای مې سپارلی.
مه ژاړه مورې، خیر دی، پلار اندېښنه مه کوئ، احوال درته را لېږم. ټولو نه د خدای په امان.
احمد لالا،
ګلالۍ خورکۍ تا پسې خو خامخا خفه کېږم.
زه هم خفه کېږم احمد لالا. مورې زه ځم کور ته.
مه ژاړې، مسافر خلق په ژړا نه رخصتوي. او دا ولې لاړ، چیرته لاړ؟
ښه خو زه هم نه پوهېږم، کار پسې لاړه.
دومره مڼې خو را رسېږي، خو د ولور د پیسو په پوره کولو پسې لاړ.
هو لږ ولور خو یې نه دی پرې ایښی. نو اوس صبره، د یوغو لور ستا د ګلالۍ لور نه زیاته وه. ګل غوندې نګور مې ده، تا خو یو غیران ولور هم پکې نه خود.
زما د صابر لالا غوندې د خدای په لاره خبر خلک ډېر نه پیدا کېږي.
وایم هېڅ به مې له هغې کورنۍ نه لور نه غوښته. پرېږدی، هغه خلک چې لورانې خرڅوي په کور کې ورته زړې سي، بیا به د خدای ځواب هم وایي.
هو که نه، ولور خو هغوی په موږ په زوره نه دی منلی، خو موږ به په شا شوي وو که نه.
هو مامۍ، زه هم ملامت یم چې هغوی ناروا کار کوه، ما ولې دا ناروا په خپل زوی راوسته.
نازیه ته؟
هو زه. سلام علیکم، بیخی در نایره هم زر لخته.
وعلیکم سلام.
نه ولی برا نایره بی، خو دیر و خوشو چه درک دی نو.
حالی میتروره، پس در جوان جنجالونو کرا گیر شلو. تاسو خیلی است؟
او شکر ده، طولی خیلی. نازی، او دی نویل چه چنگ را غلیه؟
حالی میتروره، دیر مزده تنگ شو. ما ویل راشم لگ دخپل کلیواله ووینم.
خدی وکرل چی راغلی، دیرم زن پا کور که ما بندی کوا، کل کل راوزا پا ما دی پا بلشی.
هو خو
ریختیا نازی، اوست من دکان تا مستی و ترشی خپل جوڑاوی.
هو اگه هم دخپل چرگو دی نازی، خی پیسه با چولاوی.
هو کار چوکی و زحمتو باسه خود با پیسه چولاوی.
خو نه پیګم چې لدین ورس به څنګه وکم
ولی څه شوی
په ژمه کې ترشی خوا خرڅېدل اوس څوک دومره نه اخلي
وای نو نور به ترشی نه جوړوي
نو چې څوک نه اخلي څه به جوړوم
ګلپری خو هر ورځ د خدای ذات په لاس لوښی ورکوي چې ورسه اچار راوړه چې پیرکي پخوم
خیر دی ګلپری ته به بېله ښه مزهدار اچار جوړوم
نازیې ډېر اندېښنه مه کوه هغه د څه موده وروسته روژه بیا راځي دې اچارو بازار به دې بیا ښه ګرم شي دومره به خرڅ شي چې په جوړولی ستړي شي
او ښه وایي روژه کې خو اچار سخت خوند کوي زر لښتې هغه ډاکټرې ته چې یوه ښځه راغلې وه په یاد دې ده
کومه یوه مورې هلته خو ډېرې ښځې وې
هماغه یادوي چې تا ویل ډاکټرې ته یې د فیس په ځای د مربا ډک مرتبان راوړی و
د فیس په ځای ډاکټرې ته مربا راوړی وه هو لکه چې ته خرڅلو ته ترشي جوړوې هغې مربا جوړوله او بیا یې خرڅوله
نازیې تا خو ویل چې اوس وختونو کې ترشي ښه نه خرڅېږي دا دې د خیر سره د میوو د پخېدو وخت نږدې کېږي نه کېږي چې مربا جوړه کړې
حلیمه عجیبه خبره ده وکړه موږ څه داسې په جریبونو باغونه لرو چې بیا یې له میوو څخه مرباوې جوړه کړم
هو رښتیا حلیمې ترورې نازیې دې خو باغ او باغچه نه لري نو یو بل کار هم کولی شي میوه دې له کلیوالو څخه واخلي
کله به وشي زر لښتې هغه ترکاري خو لا ښه وه د کور مخې ته مې لږ ځای کرلی و د مربا جوړولو کار مې زړه ته نه لویږي
وی زر لښتې داستا لون نه شاړي
اهو مورې لږه شیبه مخکې جمیل ځان سره باندې بولې وه
ښه څارنوال صاحب صورت دوال و سولو ته د دوام ورکړه
جناب قاضي صاحب د رشوت په دې قضیه کې بل هیڅ دلیل نه پیدا کیږي چې د مقیم او شاغه په بیګناهۍ دلالت وکړي همدا سینه د مخې ما
قاضي صاحب زه اعتراض لرم دوی زما ماکل ته توهین کوي
اغلې وکیلې صاحب ستاسو اعتراض پر ځای دی څارنوال صاحب د سپکاوي حق نه لري
بخنه غواړم محترم قاضي صاحب د دې دلایل او شواهدو پر بنسټ چې ما مخکې د نوموړي مقیم د شهاب الدین زوی عکسونه د پیسو اخیستلو پر مهال محکمې ته وړاندې کړه او
قاضي صاحب وای مال شاغانه پیسې نه وی غوښتي
قاضي صاحب لطفا نازم نازم
قاضي صاحب او د شاغه عکسونه هم چې مقیم د پیسو ورکولو په وخت کې وو ومولیدل او بل دلیل دا چې ما په خپل شاغه او مقیم لاس په لاس د رشوت ورکولو او اخیستو پر مهال ونیول نو ځکه زه څارنوال نصرت الله مقیم د شهاب الدین زوی او شاغه د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د 255 او 238 ماده په اساس لس کاله حبس وړاندیز کوم
قاضي صاحب او سنه ټکنالوژي که خو عکسونه بدلیده یا جوړیده یم شي
موږ سره خپل کمره موجوده ده او حتی ما غو وخت ثبت کړم ده
قاضي صاحب واره به چی میدی واره واره به پاتې شي دومره سخته جزا مرا کوي قاضي صاحب آغله مریم تاسو د توران د دفاع لپاره څه ویل لرئ
قاضي صاحب زما مکل د جرم سابقه نه لري او
هو که یو څه موده نورم په خپلې څوکۍ پاتې شوی وی نو خامخا د رشوت د جرم سابقه پیدا کړې ده
نه نه قاضي صاحب نه نازم نازم ستاسو د دلایل او شواهدو له وړاندې کولو وروسته دا قضیه لام واضح شوه د دې لپاره چې د محکمې وخت ضایع نشي نو زه د ابتدایي محکمې رئیس مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی ته د افغانستان د جزا د قانون د 255 ماده او 238 ماده لومړی فقره پر 65 هر یو مجرم مقیم د شهاب الدین زوی او مجرم شاغا د منصور زوی په لس کاله بند محکوموم
درنو اوریدونکو ستاسو په نظر په محکمه کې د مجرم او یا تورن په وړاندې د مدافع وکیلانو وظیفه څه ده زموږ د غږ ثبتونکي ماشين شمیره ده 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړون کې مسودا نیازه.
نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي؟ د تداوی لارې چارې څه دي؟ او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه اورو.
یو شمیر افغان ښځینه فعالانو یو ځل بیا له حکومت وغوښتل چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې په هر ډول خبرو کې د ښځو د حقونو په برخه کې لاسته راوړنې له پامه ونه غورځوي. دغه فعالان ویره لري چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د دوی اساسي حقونه له پامه وغورځول شي. په ورته وخت کې د سولې عالي شورا ډاډ څرګندوي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې په خبرو کې به د افغان میرمنو حقونه خوندي وي. په داسې حال کې چې یو شمېر خلک د فرخوندۍ د وژلو په قضیه کې د ښکېلو مجرمینو په اړه د ابتدایه محکمې پر پریکړو انتقاد کوي، اوس دې ته سترګې په لاره دي چې استیناف محکمه د دوی پر وړاندې څه پریکړه کوي. د ولسي جرګې غړي وایي د کابل ابتدایه محکمې د لوی څارنوالۍ لخوا د ورلېږل شوي دوسیو په اړه سمې پریکړې نه دي کړي او باید د ښکېلو دومره ډېرو کسانو ته یې براءت نه وای ورکړی. د ولسي جرګې او د فرخوندۍ د وژنې لپاره د حقیقت موندونکي پلاوي غړي شینکۍ کډوخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل محکمې باید ټول نیول شوي کسان یا د دخالات او یا د صلاحیتونو څخه د نه استفادې په تور مجازات کړي وای.
قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي، خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د لختو او نورو شیانو گزارونه پرې کوي چې پیران ترې وباسي. خو پوښتنه دا ده چې دا ډول کارونه د دې مرض دوا کیدای شي او که ستونزې لا ډېره وي. غزنی اوسیدونکي زیبا د خپلې گاونډې کیسه راته کوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې یې بل ډول وي او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یې اوسې په کوټه کې اچولې وه چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې یوه ښځه وه چې بېچاره اولمړی وه، کور کې سمشره ښځه نه درلوده، فشار جګ و، پړسېدلې وه، لاسونه او پښې پړسېدلې. د عمل په وخت کې و، په دردو کې، د ولادت په وخت کې. بیا یې ورګانو ویل دا پیریان دي، بویې نه تله ډاکټر ته. بیا ملا ته یې بوتله، تویزونه یې ورته راوړل او بعضې څکتونه او شویستونه او خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه کنترول وتلې. خبرې په خپله اراده نه وه، خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول ترې ووتل له کوره. دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي، یعنې موږ ته به راشي. د پیریان سهار ته دا ښځه مړه وه، بچا له ولادته مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم هم ناست کې ځان سره یې ویې وهلې وه، بچاره تکه شنه وه، مړه شین وه، ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي، بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي، ما مشره خور وه، خطې وویسته په خط کې. دا څومره ونه بیچاره د خټې خښتې کړلې، د دې په ګردو باندې کېښودلې، د دې په جګر باندې، په دې ځای باندې ورته د خټې ښودې، په چاقو باندې به یې دا پرې پرې کولې چې موږ دا تورای وسته باندې تداوی کوو. دا تورای مایده کیږي په لختیم وهي، په لختیم وهي. هغه مریض چې بېوشهیي، فشار یې ډېر جګي، بېوشهیي، لاله وتلی، هغه په لختم وهي. وایي دا دم کړي لختې دي، موږ یې وهو، دا پیریان دي، موږ یې باس وهي. ته هغه اندازې وهي چې دا اوه دانې لختې ورته ایښي یا دولس دانې لختې ورته ایښي، هغه لختې ټوټه ټوټه شي. بیا نو دا مریض بیا یې کور ته کور کې پروت وي، نو که جوړ شو جوړ شو، که جوړ نه شو مري.
د کابل اوسیدونکي زرمینه د خپلې خاله کیسه راته کوي چې د جګ فشار لامل یې ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول یې تداوي شوی وه دا زیاتوي.
خاله مې لوګر ته بولې وای ملاته چې بولې وای همدغسې سر باندې ورته لور ایښی و خدا د عصب راګې پې نږدې داسې زخم غوندې و نږدې پې شکولی و موښتې پې پاک خوش کولی و راووتله دومره ډاره شوې وه جړلی بیرون همدغسې د دې کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه هغه مشکل درلودو چې دا فشار ځیږو پشکاری لاندې نه پاتې کېږي نه میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کېږي اولادې پیشار آقا دانا
پا امرخیل کلینک کی دکتر فرید امرخیل وایی پا حامله میرمنو که لوار فشار ده سن موضوع ده هغه میرمن چی مخ که لاتلس کلانه او روز دل پینزه دیرش کلانه حامل اخلی داداول فشار ورته پیدا کیگی
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له اتلس کلو او پس له دیرسو کلو پنځه دېرش کلونه چې مور حمل اخلي د هغه جګ فشار نه دوی ته پیدا کېږي اول را بسو په مخکې له اتلس کلو میرمنو ته هغه میندې چې مخکې له اتلس کلونه واده کوي هغوی دوی اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي دا جګ فشار په څلورمه میاشت د حمل پیدا کېږي او کراکرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر اومې اتمې میاشتې پورې ورسېږي هغه میندې چې پس له پنځه دېرش کلونه دوی حامله کېږي دوی کې هم دا فشار عین لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغسې چې یوه پیغله پیسه په اتلس کلنۍ باندې دا فشار پیدا کوي دا میندې هم پس له پنځه دېرش کلنۍ دا فشار پیدا کوي
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته
د دې اراز څه رقم چې د مور لاس پښې کږیږي خپله ژبه جوي او له خولې نه یې وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصطلاح چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نه سي امکان لري چې مور ړنده سي که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه یې لرې کړي دا ماشوم ولو که دا ماشوم پاگو میاسوی که دیو میاسوی په حالت کسی مورد در حمله دی اختلاجی پیدا کی منگه حقا تا پنامه دی اکلمسی آویو یعنی حالت دسی اول فشار جگده ورپسی دغسی حمله دی اختلاجی ور بادی رزی
د ډاکټر فریدی په وینا ډیری داسې مریضان دوی ترازی چی فشار لوړ وی او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملا تبیایی
اغه خلک چې په هیغه خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پیږي مریض اکثرا ملا او د خلک ته ورولي دا وقات ډیر زیات دی متاسفانه په کابل ته دا وقات ډیر راغلی دی له ولایتونو حتی د منګو تاسو نږدې منطقه سروبی ده لږه منطقه نه راغلی هم داسې مریضان ملا هغوم را د مریض وهلې وي چې ټوله شای لاسونه یې ټول څه شنه شنه وي په لرګیو یې وهلې وي حتی په تیږو یې وهلې وي چې زه پیریان ځنه باسم حتی په دې ویښته یې پیشکولي وي ستوری که دا حالت نه دا ووزي درحال چې مریض په هغه حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم یې هم په نس کې مړ شوی د اثر د ضربې نه خپله مامور حتی کوما حالت ته تللې ډېری وخت پس له کوما نه هېڅ مور نه ده راوتلې او که له کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هېڅ ښه نه وه
یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږې خاوره ګلی سرشوی خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي
سی ماشوم په نس وه هغه ته خاورې ته به مې زړه کېده د تابړو ته به مې زړه کېده لوټې به مې خوړلې او د خاورې بوی به راباندې څخه لګېده زړه به مې وران وران کېده سې وبه مې خوړې بیا به خاصم ور سره سی ماشوم مې پیدا سې بیا مې پسته زړه ته نور صبر سور وم کېدی سي کړی زه خو نه پوهېدلم اوس له لږ لږ ګوردو مرض له کېدی سي ما هغه تاثیر وه سې تیږې مې خوړلې
نمای اندرور و ماشوم به چه پناس و داده سی تیگه به خواره خواه را به خواره به اوز غریب ده چه ده گردو پا تکلیف اخته ده ده که گی چه ده مغی تاثیری نو چه پا منگ بارتال ده مخرا نخستر ده که نی بیتر چلو کم زده می ورده که گی تاکت می نکی گی لکه عمل غنده اغاٹی غاٹی شگل نی تیگه به خواره سون به کور که پسی آخیش دلائز نکی دلائز بیا به پتا به خواره لی اوز ده مشکلات سر مخامخت غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمنې چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیانو خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي
یو ډیره معموله او جالبه عاملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګله سر شوي چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم. په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا نهمه میاشت وي، به هغه وخت ورته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګله سر شو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نه ستاسو کړی زی تشو ته یا گردو ته گرده هم توانایی نیست هغه تصفیه کا، چون هغه خام مواد دی. دغه خاطر امکان لري سپه گردو کې رسوب وکا، پس تیګی دی گردو امکان لري سه خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه کې حتی مور وخت تشناب تسیزی امکان لري سپه ادرار کې وینه هم پیدا شي.
ترنو اوریدونکو موږ ټول ته خای چې له حامل مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري.